السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر وایي په افغانستان کې د جګړې له پای ته رسېدو سره سره لا هم د دغه هیواد 3 میلیونه او 2 لکه کورنۍ بې ځایه شوي کسان د خپلو سیمو بې ځایه دي. د سازمان پرون په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ او د دغو کسانو د بې ځایه کېدو اصلي لامل نښتې یادې کړې. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د طالبانو پر راتګ سره د افغانستان امنیتي حالات نظر پخوانیو کلونو ته ښه شوی، خو دا څرګنده نه ده چې دغه بې ځایه شوي د امنیت له ښه والي سره سره ولې خپلو سیمو ته نه دي ستانه شوي. د طالبانو د عدلي وزارت په کابل کې د دریو خیریه موسسو یوې اتحادیې او یوې شورا فعالیتونه بند کړل. دغه وزارت د یکشنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې دغه بنسټونه د رسمي جوازونو د نشتوالي، د جوازونو د مودې د ختمېدو او نورو سرغړونو له امله تړل شوي دي. د طالبانو د عدلي وزارت ویلي چې په دوو وروستیو میاشتو کې د 13 ټولنو 15 خیریه بنسټونو او یوې شورا فعالیتونه ارزولي دي. د طالبانو حکومت تر دې مخکې هم ګڼ بنسټونه او موسسې تړلي، خو اندېښنې دي چې د تخنیکي دلایلو ورهاخوا طالبانو په سیاسي منحوظاتو دا بنسټونه تړلي دي. د طالبانو د فواید عامې وزارت ویلي ترکمنستان سره د افغانستان د ریل پټلۍ د سکتور د پراختیا لپاره 2 تړونونه لاسلیک کړي دي. دغه وزارت د یکشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر یو بیان کې ویلي چې دا تړونونه د ترکمنستان د اورګاډي له ادارې سره د تورغونډۍ د بندر د پراختیا او له تورغونډۍ څخه د هرات تر سنوبر پورې د 22 کیلومتره پټلۍ د جوړولو لپاره دي. خبر پانه زیاتوي چې ټاکل شوی د ترکمنستان د ریل پټلۍ د ادارې لخوا د دغو 2 پروژو کار ډیر ژر پیل شي، خو دقیقه نیټه یې نه ده یاده شوې. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن دوشنبه د ګواتیمالا په وړاندې سیالي وکړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس دغه سیالي چې د انټر کانټینینټل یا بین القارئي جام سیالۍ دي، د تایلند په کوربتوب ترسره کیږي. د افغانستان او ګواتیمالا سیالي به د کابل په وخت تر غرمې وروسته 2 بجې پیل شي. د افغانستان راتلونکي سیالۍ د 3 شنبې په ورځ د کویت، د 4 شنبې په ورځ د استرالیا او وروستۍ سیالي د کوربه تایلند په وړاندې د 5 شنبې په ورځ ده. د یادو سیالیو هدف د فوټسال راتلونکي نړیوال جام لپاره چمتووالی دی چې د روان سپتمبر په 14 نیټه به د ازبکستان په کوربتوب پیل شي. او د روسیې د کامچاتکا په سیمه کې د ویالي کپټرې تر لوېدو یوه ورځ وروسته د 1000 کسانو مړی موندل شوی دی. یوه می 8 هلیکپټره د شنبې په ورځ ولوېده چې 19 ورلۍ او 3 عمله پکې وو. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي چې ټول 22 کسان به مړه شوي وي. د تاس دولتي خبري اجانس ویلي هلیکپټره په یوه غونډۍ لګېدلې. چارواکو ویلي هلیکپټره د ویتاز ایرو هوایي شرکت اړوند و چې له 13 کلونو راهیسې د مسافرو او ګرځندویانو په لیږد بوخته وه. چارواکو ویل چې د خوندیتوب د احتمالي سرغړونې په اړه تحقیقات روان دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندل شي. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. په پاریس کې د افغان کډوالو خپل منځي شخړه کې وطن ټپیان شوې ده. کډوالو فعالان دې پیخي اندېښمن کړي.
د پرانتویانو په نسبه افغانان ډیر بد تصویر پیدا کی. افغانانو په قضایو باندې بالکل دا ډیر منفی تاثیر لري.
بلورته په کور دننه هغه کډوال چې له ایران او پاکستان ایستل شوی بد ورځی غالي.
چې کله له پاکستان نه راتللو نو موږ سره په تورخم کې وعده وشو چې تاسو ته د یوې نمرې ځای درکو چې تاسو د کوم ځای استوګن یې. ولا وعده ما غوښه وعده پاتې ده او تر اوسه پورې موږ ته هیڅ هم نه دي شوی.
زرګونه اسرائیلیانو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دفتر مخې ته مظاهره وکړه او هغه یې توران کړ چې غزه کې د واقعي سولې هڅه نه کوي. او د طالبانو د زندانونو اداره وایي دا مهال 150 بهرني وګړي ورسره بندیان.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لی اوریدونکو ک د خبرونې تر پای از موږ ملتیا وکي په دوهم نیمای کې د ومی ورځې پروګرام هم خبرې دوته چمتو دی خو اوس راځو د سات د خبری ټولګه د سر راپورته شپکتنه افغان کډوال په پاریس کې د افغانانو د خپلمنځي جګړو په خاطر نیول شوې دي په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مسولان وایي چې دغه نخته د شنبه په ورځ شوې چې د پاریس هغه افغانان اندېښمن کړي چې دا مهال هلته په پاریس او د فرانسې په نورو ښارونو کې د کډوالۍ او پناه غوښتنې کیسونه لري رسنیو راپور ورکړی چې په دغه اخوډاب کې لږ تر لږه وو کسان ټپیان شوي تفصیل لسفی الله ستانکسی اورو
اتلسم پاریس کې د افغانانو شمیر چې اکثری د راپورونو لمخې د سیګرټو په قاچاقي پلور او پیر کې کیل دي زیات ده د دوی ترمنځ وخت نا وخت لانجې کیږي خداونه د دوه ډلو افغان کډوالو په نخته او شخړو کې لکتر لګو کسان ټپیان شوي پاریزین روزپانی راپور ورکړی چې د ټپیانو لړلې د یو حالت نازک ده په پاریس کې د افغانانو خپل منځي لانجو حالت د یو شمیر افغانانو اندېښنې پارولې دي د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل
دا چې خلنې د افغانانو پر راتلونکي باندې ډیر بد اغیز لري او دلته خصوصا د فرانسویانو په نسبت افغانان ډیر بد تصویر پیدا کی د افغانانو په قضایو باندې بالکل دا ډیر منفی تاثیر لري ځکه دوی پتنګ راځي وایي پتنګ راغلي په جنگ راغلي نو د وخت چې دوی پتنګ راغلل تبن دوی به د افغانانو په قضایو باندې د کوم څه نوی راځي نوی کډوال سي راځي دوی په قضایو باندې دوی ډیر غور کوي او هر کوم مرستا یا کوم زله خوګوي به سابق د افغانانو مقابل کې و ز باور من پدې مکه دغه سکرن دوام ولري د هر سبا د افغانان لا سور کی
اوریا خیل افغان کډوالو وغوښتل چې په دې لانجمنو شخړو کې لخ کېلې دوه ډډه وکړي ځکه د خبره دا بنې اواز په خپل د پیښې عاملینو بلکې ټول افغان کډوالو ته سرخوګي جوړ کړي په خپل رسنیو کې د دین ختی ویډیوګانې ښکته پورته کیږي پیخی پتړاو شپک کسان نیول شوی او پاړې پاتلسم پاریس کې جنایي دوسیه پرانیستل شوی د دې پیخی په ځای کې سړک بند او د یک شنبه تر ماښام هم پولیسو غزمې کولې د پیخی په پاریس کې د زینو خیاړ خو غوندونو او د اغوی د اړوند رسنیو کلاکینی وکي پارولې لیدړلې د سې جوخ پرونی لیکلي چې د پاریس په ځړ کې د خلکو په وړاندې افغان کډوال په تاریخ جنو کړنو لاس پوري کړه د اروپا پارلمان کې د فرانسې استازي او د خیاړخي افراطي ګوند یو غړي ګیلبرت کولاردام په پاریس کې د افغان کډوالو په دیشخړې باندې نیوکه کړې په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل وایي چې افغان کډوال داسې شخړو لانجو ته دوام ورکړي لری بنوي چې د جرمني په څیر فرانسې هم د افغانانو د استلو لړۍ پیل کړي په فرانسې کې داسې وخت یو ډله افغانان په خپل منځي شخړو کې سره ښکیل شوې چې اروپایي هیوادونو کې ورسته څورزې د هغه افغان کډوالو د استلو په اړه بحثونه تاوده شوې چې په جنایي قضیو کې لاس لري جرمني په لومړني ګام کې شاوخوا 28 افغانان چې جرمن چارواکو مجرمین بللي د جمعې پر ورځ خپل خاوري وایستل افغانستان ته ورسول د کډوالۍ او پناه غوښتنې لپاره د اوتریش فدرالي ادارې هم ویلي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون لپاره د هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز شته اوتریش چارواکو ویلي غواړي له جرمنانو سره په دې اړه لنګدي همکاري وکړي د اوتریش صدر اعظم کارل نهیمر سکال پر هغه پریکړې د بیا کتنې لپاره د خبرو غوښتنه کړې و چې افغانستان او سوریه ته د کډوالو د استولو مخنیسي
و مورید چیش پاکتنه افغان کډوال په پاریس کې د افغانانو د خپل منځي جګړو په خاطر نیول شوې دي په دغه اخوډاب کې چې رسنیو ته هم ویډیوګانې راوتلې دي لک تر لګه وکسان ټپیان شوي دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې جرمني د لومړي ځل لپاره د طالبانو له بیا وکمنې وروسته 28 افغانان چې دوی مجرم ګڼلي په یوالو تک کې کابل ته ډیپورت کړل بل ورته د افغانستان په دننه کې هغه کډوال چې له پاکستان او ایران راستانه شوی بعد اقتصادي ورځي غالي دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې نه د طالبانو حکومت او نه هم نړیوالو مؤسسو ملاتړ کړي تفصیل له حدیث پردې سره
په داسې حال کې چې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ روانه ده یو شمېر ستانه شوي کډوال په افغانستان کې له ډول ډول ستونزو شکایت کوي دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کوي چې د طالبانو د حکومت او مرستندوی ادارو لخوا د ژوند شرایطو د خوالي برخې ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې اکرام الله چې اوس په لغمان ولایت کې په یوه نیمه ویجاړ کور کې اوسیږي، وایي چې کال وړاندې چې کله له پاکستانه راستنېده په تورخم کې ورسره د نورو ژمنو تر څنګ د سرپنا د ورکړې ژمنه هم وشوه، خو په خبره یې پوره شوې نه ده.
یو کال مخکې له پاکستان راغلی وو، چې کله له پاکستان نه راتللو نو موږ سره په تورخم کې وعده وشوله چې تاسو ته به د یوې نمرې ځای درکوو چې تاسو د کوم ځای استوګن یئ، خو لا وعده هماغسې وعده پاتې ده او تر اوسه پورې موږ ته هیڅ هم نه دي شوي. دومره وس نه لرو چې کور په کرا ونیسو، یو میاشت په یو ځای کې او یو میاشت په بل ځای کې. موږ د ډیرو مشکلاتو سره مخ یو، یو کال کېږي چې موږ ګرځو په دفترونو باندې او څوک مو غږ نه اوري.
حفیظ چې اوس د فاریاب ولایت په ګرزیوان ولسوالۍ کې د خپل ورور په کور کې اوسیږي، وایي چې ډیره موده کیږي چې ورور ته یې کرایه نه ده ورکړې. هغه له ایران څخه راستون شوی او د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما پارسال کې از برج 12
زه تیر کال له ایران څخه راستون شوم. د سرپناه په ګډون د ژوند لټولو لومړنۍ اسانتیا او بې برخې یم، پوره وړی هم یم. دا چې ځای مې نه درلود، د خپل ورور چې هغه اوس په ایران کې اوسیږي کور مې د میاشتې په 2500 افغانۍ په کرایه نیولې. البته چې اوس خو
نوموړی ادا کوي چې د طالبانو د حکومت او مرستندوی ادارو لخوا ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. د کونړ ولایت اوسیدونکی ساجد چې هغه هم له پاکستانه راستون شوی، د ورته ستونزې یادونه کوي، خو وایي هغوی چې ژمنې ورسره کړي باید لاسنیوی وکړي. راستانه شوی افغان کډوال په داسې حال کې د ژوند له کړاو شکایت کوي چې تازه د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ویلي چې د راستانه شویو افغان کډوالو لپاره به د نورو اسانتیاو سربیره د استوګنې لپاره نمرې وویشي. د دغه وزارت ویان عبدالمطلب حقانی پرون شنبه د اګست 13 د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون ته ویلي چې د طالبانو د مشر تر حکم وروسته به راستنه شویو کډوالو ته د استوګنې د نمرو د ویش لړۍ پیل شي. د حقانی د معلوماتو له مخې دا مهال د افغانستان په 9 ولایتونو کې شپږ څلوېښت ښارګوټي شته، خو ځینې غصب شوي وو چې دوی بیرته راګرځولي او د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې پکې برابرې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او ایران حکومتونو په دې وروستیو اونیو کې له دغو هیوادونو د قانوني اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو د ستنولو لړۍ چټکه کړې ده. تر دې وړاندې د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ویلي وو چې په تیرو دریو کلونو کې نږدې 4 میلیونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شوي چې ډیره برخه یې له پاکستان استانه شوي دي. د پاکستان حکومت د 2023 میلادي کال د نومبر په میاشت کې له دغه هیواده د بې اسناد افغانانو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. که څه هم وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د پاکستان له حکومته غوښتي وو چې د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ ودروي، خو پاکستاني چارواکو بیا په ټینګار سره ویلي چې د قانوني اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر ته دوام ورکوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د طالبانو د حکومت د زندانونو چارو د سمون اداره وایي د افغانستان په زندانونو کې د مهال د ګاونډیو هیوادونو د وګړو په ګډون 150 بهرني زندانیان شته چې د بیلابیلو جرمونو په تور بندیان دي. د دې ادارې سرپرست ویلي چې د دوی سره امریکایي بندیان په زندانونو کې نشته. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان په زندانونو کې د دریو امریکایي وګړو وضعیت د ژورې اندېښنې وړ بللی، د طالبانو د حکومت د زندانونو چارو د سمون اداره وایي په دوی پورې اړوند د افغانستان په زندانونو کې هیڅ امریکایي بندي نشته. د دې ادارې سرپرست محمد یوسف مستری نن یک شنبه د سپتمبر لومړۍ نیټه ملت ته د حساب ورکولو په نوم په یوه خبري غونډه کې وویل چې د افغانستان په زندانونو کې د ګاونډیو هیوادونو د وګړو په ګډون 150 تنه بهرني بندیان شته چې تر ډیره جنایي جرمونه ترسره کړي دي. نوموړي وویل:
اوس لپاره د محبسو په اداره کې امریکایي بندیان نشته. البته داسې ادارې یا داسې ورګانونه هر ملک لري چې بعضی بندیان یا په تور د توقیف یا تر تحقیق لاندې خلک ولري، که بیا خپل تحقیقات پرس ول خپل مخ او هدف یې معلوم سو، هغه په کېدای شي بیا هغه ورګانونه رسنیز کې. بندیان اکثره د ګاونډي هیوادو دي، په دې کې شرکت معاملې، په دې کې پریبکاری، د پاسپورټو په باره کې، د ویزو په باره کې، دغه شانو کې ملوث خلک سته او بندیان دي او تعداد یې د 1.5 پر شاوخوا دی.
مخکې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دوو امریکایي وګړو توقیف کول تایید کړی وو. نوموړي روان لمریز کال د حمل په میاشت کې په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون خبر کړی ویلي و چې دغه کسان د افغانستان له قوانینو نه د سرغړونې په تور توقیف شوي دي. مجاهد یو شمیر کورنۍ او رسنۍ سره په خبرو کې دا هم ویلي و چې حاضر دي دا کسان په امریکا کې له زندانی شوي او افغانانو سره تبادله کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر اگست میاشتې په اتمه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان په یو خبری کنفرانس کې د طالبانو لخوا د نیول شویو دریو امریکایي وګړو پر وضعیت ژوره خواشینی ښودلې وه. میتیو میلر ویلي و چې درې امریکایي وګړي رایان ګوربت، افغانی الاسلام محمود حبیبي او جورج ګیل زمان د طالبانو سره بندیان دي. نوموړي ویلي و چې د دغه کسانو خوشي کول د امریکا لپاره لومړیتوب لري. د افغانی الاسلام محمود حبیبي ورور هم د طالبانو په زندان کې د ښاغلي حبیبي د روغتیا په اړه اندېښنه ښودلې وه. ویلي و چې هغې ته له خپلې کورنۍ سره د اړیکې اجازه نه ورکول کېږي، هغه څه چې د طالبانو حکومت ویاند ویلي و دوی سره نشته. کوم امریکایي وګړي چې د امریکایي چارواکو په خبره خوشي کول یې خپل لومړیتوب ګڼلی او د محکمې وضعیت په اړه هیڅ معلومات نشته، په ټکو یې له تېرو څه باندې دوو کلونو راهیسې له طالبانو سره بندیان دي. د حقوقي چارو پوه میر عبدالواحد سادات ازادي راډیو ته وویل
که دا گرفتاری دوام وکړي د دو ورځو درې ورځو نه پورته باید حتما د محکمې حکم موجود وي. متاسفانه دا خلک چې د طالبانو په جیلونو کې ساتل کیږي په صورت قطع غیر قانونی د هغوی حقوق تلف کیږي. باید چې د محکمې حکم موجود وي او واضح وي چې د کوم جرم په اساس دوی نیول شوي دي او د کوم قانون په اساس هغوی ته جزا ورکړل کیږي.
د طالبانو حکومت د زندانونو چارو د سمون ادارې د معلوماتو له مخې دا مهال له 10 تر 2000 په بیلابیلو جرمونو تورن کسان د طالبانو په توقیف خونو کې دي چې لای محکمې نه دي شوي. د زندانونو د سمون ادارې سرپرست محمد یوسف مستری د غراس په افغانستان کې د شخصي زندانونو شتون هم رد کړ. خو تیر لمریز کال د کپ په نهمه د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي و چې د طالبانو یو شمېر قومندانان شخصي زندانونه لري چې په خبرې له بندیانو سره تر ټولو ناوړه چلند په همدې زندانونو کې کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، وړاندې د افغانستان مسلو ته بیرته راستنیږو. په دوهمه نیمایي کې د اووم ورځې پروګرام هم خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس ورځو منځني ختیځ ته زرګونه کسانو د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دفتر مخې ته مظاهره وکړه. په دوی کې د هغو یرغمل شوو کسانو د کورنۍ غړي شامل دي چې د حماس لخوا د تیر اکتوبر میاشتې په اوومه نیټه غزې ته اختطاف شول. نور تفصیل په دې راپور کې.
د یرغمل شوو کسانو د کورنۍ ډلې په بیت المقدس کې د یکشنبې په ورځ د مظاهرو په لړ کې د اسرائیل د ټولو چارو د بندېدو غوښتنه وکړه، څو حکومت مجبور کړي چې د یرغملو د خلاصون لپاره اوربند عملي کړي. د اسرائیلو د کارګرې تر ټولو لوی اتحادیې د دوشنبې په ورځ د اعتصاب غږ کړی دی. هیڅ دروت اتحادیه چې په روغتیا، ترانسپورت او بانکي سکتور کې د شاوخوا 800,000 کارګرو استازیتوب کوي، ویلي د دوشنبې له سهاره به کاري اعتصاب پیلوي. اسرائیلیان وروسته له هغه په خپل حکومت پر اس کې پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو غوسه شول چې شپږو تنو یرغمل شوو کسانو مړي له غزې وموندل شول. پوځ ویلي دا شپږ وړه کسان د اسرائیل د پوځ تر ورتګ مخکې وژل شوي وو. د دغو کسانو جسدونه په غزه کې له یو تونل موندل شوي چې پکې د یو اسرائیلي امریکایي مړی هم شامل دی. د وژل شوي امریکایي اسرائیلي هرش ګولدبرګ پولن پلار او مور د یرغملو د خلاصون لپاره ډېرې هڅې وکړې او د نړۍ له بېلابېلو مشرانو سره یې ملاقاتونه وکړل. څو د اسرائیلو حکومت او حماس ډله چې امریکا او اروپا یې ترهګر سازمان ګڼي اوربند ته اړ باسي. د یکشنبې په ورځ اکثرو مظاهره چانو ټینګار درلود چې باید د اوربند لپاره د دوی غږ لا پسې بدرګه شي. د اموس په نوم د مظاهرې یو ګډونوال اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل د نړۍ ګوټ ګوټ کې هر یو باید سړکونو ته ووځي او غږ پورته کړي. موږ خلک ژغورلی شو، موږ د ټولو لوریو ژوند ژغورلی شو، موږ خلک ژغورلی شو. نه یوازې د ارغملو کسانو کورنۍ بلکې د اسرایل اپوزیشن هم پر نتنیاهو تور لګوي چې د اوربند لپاره رښتینی هڅې نه کوي. د اسرایل د اپوزیشن یو مشر بیني ګانس یک شنبه وویل بنیامین نتنیاهو د سیاسي دلایلو په خاطر د ځان د بقا لپاره لوبه کوي او دا کاری د انسانانو په مرګ ختمیږي. د اپوزیشن اصلي مشر یائیر لاپید هم وویل نجونې او هلکان مو په داسې حال کې چې ارغمل د مري او نتنیاهو په خپلو سیاسي لوبو بوخت دی. خو وړم ورځ د شپږو ارغمل شوو کسانو د مړو له موندلو وروسته د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو حماس ډلې ته په اشاره وویل څوک چې ارغمل شوی کسان وژني هوکړه نه غواړي. هغه حماس ته ګواښ وکړ چې وینه مو په خپل غاړه ده. حماس د 2023 کال د اکتوبر په 8مه په اسرایلو په برید سره په یوه ورځ څه باندې 1200 کسان وژل او 250 ارغمل کړل. د ارغملو له ډلې اټکل کېږي چې څه باندې 100 تنه بلا هم په غزه کې وي، ځکه یو لوی شمېر مخکې د لومړني اوربند پر اساس د فلسطینی بندیانو د خلاصون په بدل کې خوشی شوی. د حماس د برید د دې لامل شو چې اسرائیل په غزه باندې ځمکني او هوایي بریدونه پیل کړي او تر دې دمه د حماس تر کنټرول لاندې روغتیا وزارت په خبره څه باندې 40,000 فلسطینیان وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه هم شته، خو اوس راځو دې ته چې د طالبانو په نوی فرمان سره چې د امر بالمعروف لخوا ورمه اونې په یو جریده کې چاپ شو یو شمیر خزه اندېښمنې کړې دي. په دغه کې د پانترونو یو شمیر محصلان هم شامل دي او دی وای چې راتلونکي ته یې هیله مراوي دي. زموږ همکار حسین احمد زید کابل پانتون له دغه محصل سره مرکه کړې.
افغانستان کې اوس ورځ په ورځ د خځو په وړاندې خصوصا د نجونو په وړاندې ستونزې په ډېریدو دي، ځکه چې زه خپله د کابل پانتون د کمپیوټر ساينس محصله وم. څلور کلنې دوره مې په ډېر مشکلاتو سره تیره کړله، هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ وم، هم په امنیتي لحاظ موږ د مشکلاتو سره مخ وو. خو دا دوره ډېره په مشکلاتو سره تیره کړله او د دې لپاره چې په آینده کې په موږ یو روښانه راتلونکی ولرو. موږ زموږ آینده اوس مهال یعنی له تورې تیارې سره مخدا ټول افغان انجونی په کور دي لکه ما غونډه. نو د طالبانو فرمانونه ورځ په ورځ صدرېږي، نو فرمانونه صدروي لکه اوس یو فرمان ده چې باید د خزي غاګ لوړ نشي کنه، او د دې ترڅنګ برقع یا چادرې استفاده کی یا غتورې جاب استفاده کی، چې دا ډیره مشکله ده په د پوس وخت چې سخت ګرمي ده. نو تاسو باید یاد برقع یا تور حجاب څخه استفاده وکړئ. هغه خزي چې له نسلو کلو څخه ښکته دي، نو ټولو ته د انجونو په شمول دا ټولو ته دغه فرمان صدر شوی دی. ورځ په ورځ د خوځ پوړان د ستونزې په ډېریدو دي. کاري فرصتونه خو بيخي هیڅ درک نشته دي، یعنی هغه خځې چې په دندو باندې وي هغوی اوس په کور باندې دي. نو ستونزې ډېرې دي.
مور سره تاسو د بندیزونو مسله مې یاد کړله، د بندیزونو او فرمانونو څمره له سیاړ خمیرمنې اغیزمنې کړې دي.
له سیهر خځې په شوال خپګان باندې اخته شوې دي. یو له هغه ځای ما چې یعنی ما څلور کلونه د ورډیر په مشکلاتو سره خلاص کړل، په دې هله چې په آینده کې به زه یو ښه وظیفه ولرم، یو ښه راتلونکی به ولرم. مګر اوس په کور باندې ما نو له شوال خپګان سره مخ شوې یم. یعنی څلور ورځې چې یو انجلۍ درس ویلې تعلیم کړي هغه په کور نه دا وقند ډیره سخت ده. نو نه تنها همدغه سیسمو ټولې ټولګیوالې همدغه ټولې افغان انجونې په شوال خپګان باندې اخته شوې دي او ډیر له ستونزو سره مخ دي. د سهیل هازه
bale tas sarat manas tas nur masla ki wech agui dars wail dai agui ti fikr lari agui ti andi khna pa da barkha ki lari agui tas pshan dars wail da da agui andi khnit sarashta di agui ti tas sar shariki zaka tas yo bal sarat man guri agui bi khpal andi khni sharikawi
bale بلې هغه هم همدغه ستونزې لري. هغه هم په ډېرو سختیو سره په مشکلاتو سره درس ویل او نو اوس په کور باندې دي. هغه په ذهني ناروغي باندې اخته شوی دي، حتی به خوب نه لري. هغه د ګولې څخه استفاده کوي د دې لپاره چې هغه ته خوب راشي، ځکه چې هغه په جوړ خفګان باندې اخته شوی دي. شپې ورځ په دې سوچ کې چې موږ آینده به څه کیږي، موږ دومره درس او تعلیم وکړو نو باید موږ یو څه لاس ته راوړي. موږ باید دند تر سره کړو، افغانستان ته خدمت کړو. د خدمت خو یعنی خدمت خو پر ځای پاتې شو، حتی اوس انجونی د کور څخه نشي وتل. ډیر زیات ستونزې دي.
د کابل کمپیوټر ساينس پانځي څخه فارغ شوې محصله مریم شیرزادی و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
آزادۍ رادیو
وسم رازو دی ته چې په افغانستان کې د رومي بانجانو فصل رسیدلی دی، خو بزګران وایي چې بازار سوړ دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
بانجان رومي چې په دوبی کې ډېر نو خلک څخه استفاده کوي، په دوبی کې او په ژمي کې به بانجان رومي نه، نو بیا خلک راولړيږي په دوبی کې د بانجان رومي څخه روب جوړي. ځینې خلک یې وچ کې او بیا چې کله ژمي سي بیا دغه روب څخه استفاده کوي.
د کندهار ولایت اوسیدونکي پښتانه وه. په افغانستان کې د رومیو د حاصلاتو د موسم پر رسیدو سره د دغه هیواد د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي دوی ورنه په بیلابیلو ډولونو استفاده کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې په دوبی کې د رومیانو د پریمانۍ او ارزانۍ له امله دوی ترې روب او چتنی جوړوي او همې وچوي چې په زمي او نورو موسمونو کې ترې ګټه واخلي. د کونړ ولایت اوسیدونکي لطیفې ازادي راډیو ته وویل
ځنی جون کې لبنجین رومي څخه کار اخلو، پخلی پکې تیارو، کتخ پکې پخاو. زیاتره داسې خلک شته کله کله مونږ هم خو زیات شاوخوا کرکلي چې څوکۍ باغونه لري پټي لري په دوبی کې ته به ډېره استفاده په وچولو کې کوي چې وچي نو بیا په ژمي کې زیاتره استعمالیږي. په ترکاري کې مثلا شوروا شوله دغه نری وریجی چې دې کې ته ډېره استفاده کوي.
د کابل ښار اوسیدونکي سپوږمۍ هم ورته خبره کوي.
بانجان رومي چې ارزانه بیه باندې هیوادوال کولی شي چې وایخلي وي پلوري، نه یوازې دا چې په خوړو کې بلکې په سلاد کې همدارنګه زیاتره کورنۍ د چکنی په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخلي. که څه هم په بازار کې چکنی پیدا کیږي خو هغه صحي نه وي، نو کورنۍ کولی شي چې خپل کورونو کې بل خوښي صحي چکنی یا اچار ورڅخه تیار کړي.
په کابل کې د رومیو د ځینو پلورونکو د معلوماتو له مخې په تیر موسم کې د یو من بانجان رومیو بیا له اتیاو تر 90 افغانۍ وه، خو اوس دا بیا 100 افغانۍ ته راکته شوې ده. بلخوا بزګران که څه هم په دوبی کې د بانجان رومیو د حاصلاتو له زیاتوالي خوشاله دي، خو د دوی په خبره د معیاري سړو خونو نشتون د دې لامل سوی چې خپل حاصلات د خوسا کېدو له ویرې په کمه بیه وپلوري. په ننګرهار ولایت خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې یو بزګر نقیب الله نیکمل ازادي راډیو سره خبرو کې د غستونزه د بزګرو لپاره یوه لویه اقتصادي ضربه وبلله.
رومي چې دا د تیل کال په برتله حاصل خبر کړی وو، نو دا چې متاسفانه زمونږ بازار ته لاسرسی نشته، سړکونه خراب دي، ترانسپورټ نشته، دا نو د ساتنو خونې نه لرو مونږ او ډېر نسو ساتل. نو څنګه چې اصل ورسیږي هغه راټول کو بیا بازار ته کوي سن او سپار سوی خرڅوي او بل دلارو مشکل دی، یو دلارو مشکل دی چې لارې خراب دي، خامه سرکونه دي او په وخت سره زموږ سبزي بازار ته نه ارزه کوي نه رسیږي.
رومیان چې د خو او قوي ویټامینونو درلودونکي ترکاری ده، د دیګي خوند او رنگ جوړوي، په خامه توګه هم خوړل کیږي او د زینو چټنۍ او اچارو په جوړولو کې هم ترې کار اخیستل کیږي.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم، د هلمند د ولایت څخه در سره خبره کوم. دا چې افغانستان کې طالبان خپل یو حکومت اعلان کړی دی، دوی وایي چې موږ په ټول افغانستان کې واکمن یو حکومت مدي پر نشه یي مواد یا پر کوکنار په مستره په تاریخ باندې چې کوم بندیز لګولې دی، دا یوازې په محدود سیمو کې بندیز دی، یا په نورو سیمو کې به دا بندیز نسته. په دې باندې به نه پوهېږو موږ چې شیخ صاحب خبر وي که به نه، د طالبانو مشر به خبر وي په دې کړنو باندې او که به نه وي خبر. خو د هلمند په نوزاد ولسوالۍ غرنۍ سیمې کې تاریخ کرل کېږي، د فراه په کولستان ولسوالۍ کې همداسې، د مدآباد په سیمې کې د رود غاړو باندې په هامه باندې کرل کېږي. یعنی هېڅکله نه څوک ورغلی دی، نه څوک ورته پام کوي، که چیرې ورسي هم بېرته همداسې راغلي، هم تاریخ همهغسې پرېښوي. نو زموږ د مسئولینو څخه دا غوښتنه ده چې یادې په ټولو سیمو کې بند کړي، یادې بېرته ورته اجازه ورکړي، ځکه چې که چېرې د هلمند واشیر څخه دغه مجاهدین ورځي یا دا طالبان ورځي یا طالب چارواکي ورځي، هلته د فراه غاړه د رود فراه غاړه باندې تاریخ ویني، صرف د مدا غاړه ده که وچ هم که رود کې اوبه بهیږم، خو دوی نه ورپورې وځي، دې غاړې تاریخو باندې کار نه لري.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، داولین تاسو ته سلامونه وایم، ستاسو په شمول احساس اورېدونکو او ستاسو کارکوونکو ته وایم. په دې لومړی جم چې سبا یست زه نذیر احمد یارانای ما د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کیم. نو زه یو نظر لرم په دې لای چې زما نظر به تاسو خوشیږي او تاسو به نشروي راته. دا چې زما دغه نظر دی چې موږ په افغانستان کې یا په کندهار کې سختي او دربدری ډیر دی. آیا افغانستان ولې در دوغه نه در پښو پات ملک در دوه سفرې ګرځېدلې دی؟ آیا مکه ویلې چې امارات به راسي، طالبان به راسي، افغانستان به راته جوړ کړي؟ دا چې موږ اسلامي ورونه دي، اسلام به پر وطن باندې خور وي. دا چې درغه مو مشکلات ډیر دي، خواري مو ډیر دي، په جمهوریت پسې باور وکي ډیر خلکو ارمان کړی دي. هغه کنر دی، هغه کښه دی، ولی هغه په دې خاطر چغلاوی ډیر دي. کم څه چې څوک او ته نیت وي په مخ کې ورته ودرېږي، یا ووایي.